السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودی هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړه وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغیزمن شوي. د دې موسسې په وینا د دې 80,000 کسانو له ډلې نیمایي ماشومان دي چې کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. په بغلان کې د جمعې ورځې سیلونو د چارواکو په خبره 315 کسان مړه او 1,413 تنه ټپیان کړي. د راپورونو په اساس د قربانیانو لویه برخه ښځې او ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړې چې دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 90 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لاسکران تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخته وړي. دا تړون د شاوخوا 120 میلیونه ډالرو ارزښت لري. د فرانسې خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ودان پټیل په حواله لیکلي چې هر بنسټ یا هر څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې پالي باید پوه شي چې ځانونه د بندیزونو بالقوه خطر ته اچوي. هندي چارواکو مخکې ویلي وو چې چابهار بندر د ګاونډ پاکستان د بایپاس کولو لپاره تر ټولو ښه انتخاب کېدای شي چې ورسره به د هند، ایران او افغانستان سوداګري له منځنۍ آسیا او اروپا سره لا غښتلې شي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. مرستندویه کارکونکي سلګونه زره بیځای شو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورونو له مخې خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي. په خلکو د خوړو ویش په دې خاطر په چټکۍ سره ترسره کیږي چې اسرائیلو په رفح د محدودو پوځي عملیاتو خبرداری ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویاندي عبیر عاطفه ویلي چې 8 مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د هغې په خبره د غزې له دو اصلي لارو هیڅ ډول مواد تېر اونۍ نه و رسېدلي. او اوس هم د ورزش له ډګره د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلې او ورسره یې د 2023 کال دغو سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. مستر اولمپیا لوبې د اندام د ښکلا او د فټنس تر ټولو معتبره نړیوالې لوبې دي. علي بلال تر اتلولۍ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ټولو د ملاتړ او مینې په خاطر مننه کوي. علي بلال د 2023 کال د ارنولد کلاسیک فټنس سیالیو اتلولي ګټلې او 15 واره هم د فټنس او اندام د ښکلا د نړیوال فدراسیون د حرفه‌ای برخې اتلولي خپله کړې ده. او بندي امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بندي امیر لوبډالې پرون په فائنل سیالۍ کې د مس آیناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مس آیناک یوازې 193 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 23 منډو په توپیر وبایلله. د بندي امیر په ټیم کې لوبډل مشري حشمت الله شهیدي کوله. د قوشتېپې ملي شلاوریز جام سیالۍ د قوشتېپې د کانال په ویاړ د کرکټ بورډ له خوا د کورنیو ټیمونو ترمنځ ترسره شوې. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسألې په تفصیل اوریدلای شئ. قطر وایي یو نړیوال مرستندوی ټیم د بغلان د سیلاب ځپلو مرستو ته لیږلی. دغلته سیل د ګڼو خلکو کورونه لوله پکړي. ملګری ملتونه هم وایي چې د سیلاب ځپلو اړتیاوې ډېرې دي. امریکا او پاکستانی چارواکو له داعش او ټي ټي پي سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. او کندوز کې وزوان په وړیا توګه نورو ته د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیز پروګرام پرانستی.
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړ لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجګر ځای بدلول.
نو راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړي.
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني راځو د پروګرام د سر راپورته د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم لسیلاب زپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلې دی د قطر دولتي خبری اجانس راپور ورکړی چې مرستندوی ټیم له یو اندازه موادو سره افغانستان ته د قطر د امیر په امر تللی اخوا سیلاب زپلو سیمو کې لا هم د مړو لټون روان دی او خلک د سرپناه نشټوالي شکایت لري تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
د بغلان د فلول دره کې خلک وایي لا هم په مړو پسې ګرځي او ویرېشته چې هلته د تلفاتو شمیر لا پسې لوړ شي دغه دره د بغلان له هغو سیمو ده چې په وروستیو سیلونو کې ګڼ کورونه لاندې شوي او خلکو ته یې درانه مرګ ژوبله رسېدلې دغه کلي یو مشر غلام رسول خانې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي تاسو عملا ګورئ چې سیل دا سیمه بشپړ له منځه وړي تر نن هم د شهیدانو لټون روان دی نن مو څو جنازې وکړې نشو ویلی چې دقیق شمیر څومره تلفات دي خو هره شیبه زموږ د شهیدانو او ټپیانو شمیر زیاتیږي په بغلان او څو نورو ولایتو کې د جمعې ورځې سیلونو ګڼ مالی او ځاني تاوانونه رسولي طالبان حکومت تایید کړي چې په بغلان کې وروستي سیلونو 315 کسان مړه او 1430 نور ټپیان کړي اندېښنې شته چې لا پسې مرګ ژوبله زیاته شي ځکه د ځینو مړي او ژوندي ورک دي سیل زپلی د سرپناه او مرستو غوښتونکي دي د بغلان اوسیدونکو بي بي شيرين وايي ټول کورې سیل وړي او د ته هیڅ نه دی پاتې یو شمیر نړیوالو مرستندویانو هم له سیل زپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی د قطر دولتي خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په امر د قطر د ژغورنې او پلټنې نړیوال ټیم او یو اندازه مرسته افغانستان ته استول شوی قطر ویلي په افغانستان کې د سیلونو پر مهال د خلکو په تاوانونو خواشي نه دی او چمتو دی چې مرستې وکړي اخو په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې کنټرولوي لیکلي د قطر مرستندوی ټیم او 22 ټنه خوراکي مواد دارو درمل او خیمې د دوشنبه پر ورځ بلخ ته رسیدلي دغه سفارت ویلي قطر د نورو مرستو ژمنه هم کړې د روغتیا نړیوال سازمان هم د دوشنبه پر ورځ د بغلان د سیلونو په تړاو په راپور کې ویلي چې د دوی اضافي مرستندوی طبي مواد او بستې بورکی ولسوالۍ ته ورسېدي د روغتیا سازمان د مرستې حیاتي بللي دغه سازمان په خبره مخ کې د بغلان په درو نورو ولسوالیو کې هم طبي مواد توزیع کړي وو چې پکې دارو درمل او د کولرا یا نسناستي د مخنیوي بستې شامل دي
په راپور کې مو واوریدل چې د قطر هیواد یو مرستندوی نړیوال ټیم له سیلاب ځپلو افغانانو سره د مرستو لپاره افغانستان ته رسیدلې دی دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو د زیانمنو اړتیاوې جدي دي د کډوالو په چارو کې د دغه سازمان عالی کمشنر یو نیچ سی آر په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر د دې موضوع په مطرح کولو سره لیکلي چې دوی له خپل همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي په بغلان کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته ویل چې دوی ژوند په بد وضعیت کې دی او په لومړي قدم کې خیمو جامو خوراکي توکو او کمپلو ته اړتیا لري تفصیل فیروزه عزیزی اورو
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لراوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچ سی آر وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده د سازمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمې او نور لومړني توکي ویشي د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی ځانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاس ورکړی دي په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی وایاند زیاودین صافی ازادي رادیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو وچی ډوډۍ وړ او نورو لمړنۍ توکو ویشلو ته چمتووالی لري په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمیر بنسټونو او مؤسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن د خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو د څښاک پاکو بو کمپالو او نور لمرنه یو تو کټ اړتیا لري
جان خدا امره یک جوره لباس چې خود از منطقه بکشن دیگه فعلا کله کې به سرپناه است
خلکو یواز تومره وکړای شو چې تخپلو یو جوړه جامو سره ځانونه لسیلابونه وباسي فعلا ټول به کور دي په تختو کې پاتې دي یوه یوه خیمه یې ورکړې چې شپه پکې تېروي. د خلکو حالت خورا بد دی او یوازینی شی چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینی ازادي راډیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم، دوی هېڅ څه نه لري، وږي او تږي یو، تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي، پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هېواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزی بغلان اوسیدونکي بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل
مردما میخانه ستن خانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بیکور دي، سرپناه نشته، خلک زیانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو زما په ګډون خلکو له 100 تر 200 جریبه کرنیزه ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمې پیښې په داسې حال کې رامنځته سوي چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډیر زیانمن سوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله یې د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شمې د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
اوریدونکو لا هم په بغلان کې پاتې کیږو، دغلته خونړی سیلابونه راغلي دي، لا هم دغلته د ژغورنې هڅې روانې دي، خو پر دې سربېره د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې شمیر د ډېرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې شاید سلګونه کسان د خټو او کنډوالو لاندې بند پاتې وي. د سازمان په یو راپور کې چې پر خپل ویبپاڼه یې خپور کړی لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ چې د یک شمې پورې خبرې کړي په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي. تفصیل په دې راپور کې له امید ظهیر ملاورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو له امله شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې په راتلونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او په خپله ویبپاڼه خبره کړې راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیږدونکو ناروغیو لکه نس ناستې د خپرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولي له قوله لیکل شوي په زیانمنو سیمو کې د روغتیایي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیانمن شوي او سره راستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکي خدادادی دانشار ازادي راډیو ته وویل لسیلابونو دوه ورځې وروسته وتوانی د خپل تر جسد لخټو راو باسي.
یاد خان نشسته بودن،
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغ سیلاب را گیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راو باسي خو خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. له دوه ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچپه شوی و.
پیداش کړم.
د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته یو رالي غلي ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونا ویجاړ شي او اوس مهال د څخا کو بو خوراکي توکو او نور اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورلای وی چې هیڅ هم تری پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لستن نو ټپین شوې دي او ټول سیما په ویجاړې بدل شوې ده. هغه چې ژوندۍ پاتې دي او بو پړو او نور توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونه کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو لامل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه لاڅېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیلابیلو بنسټونو تر اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمیرې چې د یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1610 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي و چې شاید د مرګ ژوبلې شمیر زیات شي او تر څنګ په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او زر ساروی هم له منځه تللي دي. د بغلان ور هاخوا روستیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وه او ډیر مالی زیان هم ورسولی وو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
امریکا او پاکستانی چارواکو د تحریک طالبان پاکستان اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه او نور ترهګرو ډلو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې دي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې کړې ده. پاکستان تور پوری کوي چې ترهګر اکثره د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه پلان نوي او تر سره کوي. هغه ادعا چې طالب چارواکو په کلکه رد کړي. تفصیل له صفی الله ستانګ زیور.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان او امریکا په دې باور دي چې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان او نورو ترهګرو ډلو سره ګډه مبارزه به په سیمه کې امنیت راولي او له بهره د ترهګرۍ ګواښونه به له منځه یوسي. د وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ترهګرۍ ضد ګډې مبارزې په سر یې یو لوړپوړي ډیپلومات داونه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړي. د اعلامیه په اساس د ملګرو ملتونو او اسلامي همکاریو سازمان په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید حیدر شاه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد د هڅو همغږي کوي کې الیزابت ریچارډ سره د ترهګرۍ ضد د هڅو او همکاریو په باب په واشنگتن کې خبري کړي. پاکستانی چارواکو ویلي هیواد له اوږدو کلونو راهیسې د ترهګرۍ قرباني دی او په دې برخه کې د نړیوالو په تیر بیا امریکا همکاریو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت منلي چې د ترهګرۍ ضد مبارزو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ د ورته ناستو له تیرې دورې چې د 2023 کال په مارچ کې ترسره شوې تر دې دمه امریکا د پاکستان 300 امنیتي ځواکونه روزلي او مرستې ورسره کړي. پاکستان هم دراز له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ظرفیتونو په لوړولو د تجربو د تبادلې او د پلټونو د تګلارو د عملي کولو په مسلې ټینګار کړی. د پاکستان او امریکا ترمنځ په وروستیو څو کلو په تیره بیا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له دورې وروسته اړیکې د پخوا په څیر مضبوطې نه دي. ډېر کم پېښ شوي چې د امریکا لوړپوړي چارواکي پاکستان ته سفر وکړي یا د همکاریو په اړه خبرې وشي. د امریکا پخواني ادارې په تیره بیا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره ګڼې همکارۍ چې کې د میلیارډونو ډالرو مرستې وي بند کړي او دلیل دی راوړی و چې پاکستان له ترهګرۍ سره په مبارزه کې امریکا دوکه کړي. خو د پاکستان د ادعاو په اساس په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاکستان په خاوره کې ترهګر بریدونه دوه برابر شوي. پاکستاني چارواکو تل تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالب چارواکي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې همکاري نه کوي. وروسته یې د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې د پاکستان پوځ به د خپلو خلکو او خاورې د امنیت د ساتلو لپاره تر هر ممکنه بریده د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره مختلاړ شي. د تازه راپورونو په اساس د پاکستان پوځ د تیرې اونۍ په وروستیو کې د پکتیکا په ګومل او وړممۍ ولسوالیو کې ځینې سیمې بمبار کړي. ځایي خلکو ویلي چې د پاکستان جټ الوتکو هوایي بریدونه وکړل او یو شمېر خلکو ته مرګوبله هم واړوله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا که څه هم په پکتیکا کې د بریدونو د خبرونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پاکستان هغه ادعا رد کړې وي چې ګواکې ټي ټي پي یا نورې وسله والې ډلې له افغان خاورې په استفادې په پاکستان بریدونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته ستاسو پیغامونه لرو، خو دا به هم واوري چې د ختیز نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په لنډی سین کې د اوبو د زیاتېدو له کبله د عمومي سړک ځینې ځایونه تخریب شوي او که د اوبو مخترونه ګرځول شي کېدای شي سړک نور هم ویجاړ او د موټرو تګ راتګ پرې بند شي. د تیرو څو ورځو بارانونو له کبله بندې لارې لا پوره نه دي پاکې شوې چې په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی او تازه بارانونه په یادو سړکونو کې نورې ستونزې هم پیدا کړي. تفصیل له رهلا انوري اورو.
د کونړ او ختیځ نورستان د دوو ولسوالیو کامدیش او برګیمټال ترمنځ سړک د لنډی سیند پر غاړه تیر شوی. په یاد سیند کې د اوبو کچا لوړه شوې، په یو شمېر سیمو کې سړک تخریب کړي او په نورو ځایونو کې تخریب روان دی. ځایي اوسیدونکو ویر لري چې که چیرته له سړک څخه د اوبو مخه ونه ګرځول شي نو دغه عمومي او مهمه لاره به ویجاړه او د ترافیک پر مخ به وتړل شي چې بیرته جوړول او خلاصول به یې زیات وخت ونیسي. د ختیځ نورستان یو تن اوسیدونکي شاه محمود نورستاني ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې تاسو ته معلومه ده شرقي نورستان یا لنډی سیند لویه لاره اوږده لاره ده چې تقریبا دوه غټې ولسوالۍ پرتې دي. دغه لاره که بند شي خلکو ته به سخت مشکل پېښ شي او زر د خلاصېدو امکان هم نشته، ځکه که اوبه ډېرې شي امکان شته چې دغه لاره خراب شي او د دوو ولسوالیو مکمل ولسونه به بند پاتې شي. نو زما د امارت اسلامي مسؤلینو نه او د مؤسساتو نه جدي غوښتنه ده چې د دغه لارې د خرابېدو مخنیوي وکړي او مخکنه مخکې ځان تیار کړي چې دغه لاره خراب نه شي.
په نورستان کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین هم مني چې ورستۍ وروختونو سیلابونو په خوړونو او سیندونو کې د اوبو زیاتوالی یو شمېر سرکونو ته زیان رسولې. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل
همدا مشکلات شته کم د شلچالی کته دی بازګل پیتګل همدا شانت دی ساحو کې مشکلات شته او د اوبو سطح لږ لوړ شوی ده نو انشاءالله موږ هم خپل تصمیم او اراده نیول ده کوشش کوو چې دا لار خلاص وساتو نو نورستان نور ولسوالۍ کې هم مشکلات وو د بارانونو کې مشکلات په حاصل رسیدګي کړې دي نو آینده هم انشاءالله کوشش کوو چې همدغه شان مشکلات ته په حاصل رسیدګي وکړو.
په ختیځ نورستان کې سړک ته د سیند اوبو ختلو او د لارې تخریبېدو څخه خلک په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستیو سیلابونو او بارانونو د هیواد په شمال کې ولسونو ته د ګڼې مرګ ژوبلې رسولو تر څنګ زیاتې ویجاړې شاته پرېښي دي چې بیرته رغولې د بډای هیوادوالو او نړیوالو له مرستو پرته ناشونی دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په کندز ولایت کې د یو ځوان لوري بې روزګار ځوانانو ته د موبایل د ترمیم په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د دې مرکز مسول وایي چې دغه مرکز په دې هدف جوړ شوی ترڅو بې وزله او بې روزګار ځوانان اقتصادي استقلالیت پیدا کړي او پر خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې هغه یو شمېر ځوانان چې اوس مهال په دې مرکز کې په زده کړو بوخت دي د دې مرکز د پرانیستو له امله خوښي څرګندوي او خپل راتلونکي ته هیله مند دي. اجمل آریانا او د موضوع تفصیل.
په کندز کې د یو ځوان له لوري بې روزګار ځوانانو ته د موبایلونو د ترمیم او جوړونې په برخه کې په وړیا توګه مسلکي زده کړې ورکول کیږي. په نوموړي ولایت کې د راسخ په نوم د موبایلونو د ترمیم او جوړونې مرکز مسول عبدالمصور راسخ آزادۍ روډي ته وویل چې دغه مرکز په دې هدف جوړ کړی تر څو بې روزګار ځوانان د کسب زده کولو سره د کار او روزګار خوندان شي.
هدف از آموزشگاه ای است که فقط می جواب
زموږ هدف ته د چی بیروزګار ځوانانو ته کسب او کار زده کړو ترڅو ځوانان پر خپل پخو ودرېږي او پر ځان بسی شي. موږ له اسلامي امارت او نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوو چې زموږ زده کوونکو سره د وسایلو او امکاناتو مرسته وکړي.
د خغلی راسخ په وینا چې په دې مرکز کې د درې میاشتو په موده کې ځوانانو ته 40% تیوري او 80% عملی زده کړې ورکول کیږي.
ما د ایجا سیمو دوري آموزشي داریم د هر شاګرد.
موږ په دې مرکز کې د درې میاشتو په موده کې زده کوونکو ته د موبایل د ترمیم او جوړونې زده کړې ورکوو او له هغې وروسته دوی په بازار کې کار کولای شي. اوس په دې مرکز کې څه باندې 40 ځوانان د موبایل د ترمیم په زده کړو بوخت دي. پلان لرو چې په تخ او بدخشان کې هم ورته مرکزونه جوړ کړو.
په ورته محل کې هغه شمیر ځوانان چې اوس محل په دې مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې په مسلکي زده کړو بوخت دي خوښي څرګندوي چې په وړیا توګه دوی ته د کسب زده کولو زمینه برابره شوې ده. د دې مرکز یو زده کوونکی 13 کلن نقیب الله آزادۍ روډي ته وویل
نو ما په دغه شل ورځو کې د موبایل داسې ډېره حصه کار زده کړه لکه لاسپیکر بدلول، مایک بدلول، د چارجګر ځای بدلول. زه ډېر خوشحاله یم د خپل کسب نه. د کسب تر څنګ زه خپل درسونه وایم، دا د 12 نم فارغېږم سکال او ورسره خپل کسب کارم کوم. بس لږ وسه ژوند ولرو.
د راسخ د موبایلونو د ترمیم او جوړونې د مرکز یو بل زده کوونکی 10 کلن عزت الله وایي چې د کسب په زده کولو سره به د کار او روزګار خاوند شي او له دې لارې به د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
درې میاشتې کېږي چې انجینر راسخ د موبایل زده کولو کورس کې ما زده کړه وکړله. اوس کولای شم چې یو مسلکي انجینر توګه باندې کار وکړم. او پخوا وخت کې بیکاره وم، اوس د یو کسب خاوند یم او کولای شم چې خپل مصارف او د کور د فامیل مصارف دې نه وباسم.
14 کلن سید هجران چې له درې میاشتو راهیسې په نوموړي مرکز کې د موبایل د ترمیم په برخه کې په زده کړو بوخت دی هغه وایي
مدته سمو میشه کې در کورس آموزشی موبایل
زه له درې میاشتو راهیسې د راسخ د موبایل د ترمیم په مرکز کې د موبایل د ترمیم او جوړونې په برخه کې زده کړې کوم. خوشاله یم چې دلته په وړیا توګه د کسب د زده کړې زمينه راته برابره شوې ده. له دې وروسته کولای شم چې د خپل تحصیل او د کورنۍ لګښتونه پر خپل مټ وګټم.
په داسې حال کې په کندز کې د یو ځوان له لوري بې روزګار ځوانانو ته د کسب د زده کولو زمینه برابرېږي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره تر بل هر وخت د هیواد په کچه د بیکاری لمن خورا پراخه شوې ده او ګڼ شمیر خلک له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو مخکې دې چې ستاسو پیغامونه ته وار ورکو د خبرونې وروستی راپور راخلو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شپږو ولایتونو د والیبال د څلور ویشتو لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شوې. دا چې سیالي په څه هدف جوړ شوې او چا پکې بریا ترلاسه کړه تفصیل له نجیب الله الخیلا ورو.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، لوګر او کابل ولایت د والیبال سیالۍ چې یو میاشت مخکې پیل شوې او پایلو بیته د پکتیا او د کابل موسی لوبډلو لاره موندلې وه، د پکتیا د نیازی لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. لوبغاړي وایي کچېرې د لوبو لپاره ورته مناسب چاپېریال برابر شي نو په دې ډګر کې ډېر پرمختګ کولی شي. یو تن لوبغاړي حمیدالله حمیم مشال راډیو ته وویل
کچېرته لوبغاړو ته د لوبې په ټولو اصولو برابر لوبغاړي جوړ شي نو زه باور یم چې دوی په لوبو کې به څو چنده زیاتوالی راسي. د هیواد په بېلابېلو سیمو کې، د هیواد په ګوټ ګوټ کې ول لوبغاړي ستا ول قدرونه ستا خو راپورته سوي نه دي او له دوی نه ګټه نه ده پورته سوې.
ورزشکاران د ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د سیالیو په لاره چول ګټور بولي او زیاتوي چې په دې ډول لوبو سره د ورزشکارانو مهارتونه لوړیږي او د هیواد په کچه لوبو لپاره د دوی له تیاری سره مرسته کوي. یو بل لوبغاړی محمد امین مبارز وایي
دا لیبرډر خواندوري زموږ لپاره مې خوشاله سپکتات راغلی استې کوچ دلته دي ځوانانو دولتي ځوانانو دغه رسو ګورو لوبغاړي اقتصادونه صحیح په اقتصادي مشکلات زیات لري دغه په خاطر نسی کولای شي ولایتو کې ډېرې راسي او ډېرې لوبي وکي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزشي عملیات چارواکي وایي دوی د خپل امکاناتو په چوکاټ کې د لوبغاړو لپاره د اسانتیا او حادثه کوي. خدا پراخ ډګر د ټولو فعال کسانو بنسټونو همکارۍ ته اړتیا لري. ورزشی امیر نور رحمان تسکین وویل
متاسفانه پکتیا کې د مشات لړخه موږ سره هیڅ نو عمر سند سوي زمونږ اراده هم داده پلان هم داده ترڅو کوشش کو بار بار دوی سره مجلسونو کو دوی تقینه ترګو چې نور څنګهونو ترڅنګ دوی ورزش تم توجه کیو ورزشکاران باندې پنګونو کې د امکان برابر کی.
یاد دی وی په لویا پکتیا کې د کرکټ لوبي ورسته د والیبال او فوټبال مینوال ډیر دی او نامداري لپاره هم ډیر خلک راټولېږي. د افغانستان د خپلځیو د پخوانی ودانې پنګړونو کې د والیبال، فوټبال او باسکټبال لوب میدانونه جوړ شوي او له هماغه وخته عموما د سپورت مینوال زده کوونکي پکې د سپورت په ساعت یا تفریح کې تمرینونه او لوبې کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکې لید. ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د فراه ولایت څخه اسمت الله هلالي. د فراه ولایت بکوا ولسوالي، ګلستان ولسوالي د اقتصادي ستونزو سره ډیر سخت مخامخ دي چې دغه اکثره بزګران خوران کشتونه خراب شوی دي. بارانو سیلابونه خراب کړي، سولاران د خلکو د مات کړي دي. ډیر اقتصادي وضعیت خراب دی. تا بزګران دسی بزګران څه چې شپږ میاشتې خوارک شلې د وسیت شین لري، د ماشام پر لوډي هم وسنه لري. ته دسی خلک مخفل لیدل چې په فراه ولایت وکول سوالی کی چې په دروسه لورو شپو باندې وږي اولادونه وږي بیا د همسایګانو د کوروز خډوري ورته ټولېږي. نو ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. باید ډېر فاملرنه وسی د فراه ولایت د مؤسسات پر برابر، د کومکو پر برابر، د فراه ولایت وکول سوالی، ګلستان ولسوالی، دا ډېر وضعیت خراب دی. د خلکو بزګرانو وضعیت ډېر بد خراب.
السلام علیکم ورحمت الله. موږ له کوټې راوښتي یو کډوال، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کابل ته راغلی او هلته ځانونه هم ثبت کړي دي. تر اوسه هیڅ کومک نه ده سوی له موږ سره. په نورو ولایتو کې کومکونه کېږي، په غزنی، کندهار، نورو ولایتو کې شش کومکونه کېږي او په کابل کې له مهاجرینو سره هیڅ کومک نه ده سوی. دا دی یو کیسه ده زموږ خبرې تر چارواکو پورې ورسیږي.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سبحان الله. ما د ننګرهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ګران ورور زمون په ولایت اچین ولسوالۍ کې ډېر سخت خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. هم د اقتصادي ستونزو او مشکلاتو سره، هم بارانو ځپلې، څوک نه اته چا چا سره کومک کوي، څوک راغله نو لا دوه کس مونږ د غږ تاسو لپاره مکمات ورسوي او زمون سره خلک کومک.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوه چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.